طبي زدکړه زدکړه
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خوانیس پروگرام د دیارلسمې دورې درنو محصلینو، خدای تعالی دې وکړي تاسو به ټول روغ او جوړ یاي. او یو ځل بیا به د نن ورځې د درس لپاره حاضر یاي. پوهان آرین د طبی زده کړې د دیارلسمې دورې د نن ورځې درس پر مخ وړم. نن ورځ د کتاب درې دیرشمه صفحه کې د سالنډی یا استما په هکله خبرې کوو. د تنفسي سیستم د ناروغیو له ډلې د نیمونیا یا سینه بغل په ناروغۍ باندې هر اړخیز غږېدلې. د نیمونیا ناروغي چې یوه ډېره عامه ناروغي ده، په هر ځای کې په هر ټولنه کې خلک پرې اخته شوي او د اخته کېدو امکان یې شته دی. او ډیر کله موږ د نیمونیا د ناروغانو سره مخ شوي یو. د نیمونیا اړوند په هر اړخیزه درملنه باندې موږ خبرې وکولې. هدف دا دی چې د نیمونیا ناروغي مو لومړی وپیژنده، له هغې وروسته د نیمونیا لپاره موږ بشپړه درملنه هم تشریح کړه. زه په دې مطمئن یم چې تاسو به د نیمونیا په هکله اوس ډیر پوهیږئ. په نن درسي پروګرام کې یوه بله ناروغي چې د تنفسي سیستم اړوند ده، سالنډي یا استما ده. برانکیل استما یا استما چې په ساده کې یا ساده ژبه کې ورته سالنډي وایي، د یوه ډیر عامه ستونزه ده. معمولا هغه کسان چې حساسیت لري، د کومې لارجن سره حساسیت ښکاره کوي، دوی د سالنډۍ څخه کړیږي او ځورېږي. او یا هغه کسان چې د دوی عمرونه څه نه څه لوړ دي، د دوی سږي څه نه څه کمزوري شوي وي، یا د سږو اړوند ځینې ناروغۍ لري، دوی هم د استما ناروغي یا د سالنډۍ د ناروغۍ څخه کړیږي او ځورېږي. د سالنډۍ یا استما ناروغي چې دغه اصطلاح تاسو د طبي زده کړې د پروګرام په اوله دوره کې ویلې ده، او ما به ضرور درته ویلي وي چې دغه ناروغي د تنفسي سیستم اړوند دغه ستونزه د به په راتلونکي کې ووایو. اوس یې وخت را ورسېد، اوس یې زده کوو. خو په یاد وساتئ، دغه ډول یې زده کوو لکه څه ډول چې ضرور ده. د طب د یوه محصل، د یوه طبي محصل یا دیو ډاکټر لپاره چې څه ډول په کار ده چې همدغه ناروغي باید زده کړي، پرې پوه شي، په هماغه ډول به انشاءالله زده کوو او د دې ناروغۍ په هکله به هم پوهیږو. راځئ پیل کوو. درې دیرشمه صفحه، سالنډي یا استما. په ځینو کتابونو کې استما د سره برانکیل استما هم لیکل کیږي. اصلا دا د برانکسونو اړوند د هوایی لارو تنګوالی ده. یا په دې ډول وایم چې د کوچنیو هوایی لارو چې برانچیولونه هم ورته وایي، یا کوچني برانکسونه، د هغې تنګوالی دی. نو ځکه ورته برانکیل استما هم ویلی شو. او یوه بله مسله دا چې ځینې کسان د استما تلفظ کوي او ځینې د استما تلفظ کوي. نو تاسو که استما وایئ یا آسما وای برانکیل آسما یا برانکیل استما دواړه خط تلفظونه دی پاړې اندښنه مال راي په یاد وساتای د تبابت په برخه کې ځینې تلفظونه په دوه ډول عام وي لکه لانګیټوډینل لانګیټوډینل یا آسما آستما ګورئ آسما آستما تی تورې پکې تلفظ کیږي ښه راځئ درس پیلو لیکل شوي دي سالنډي یا آسما د تنفسي سیستم یوه مزمنه التهابي ناروغي ده چې پکې تنفسي لارې تنګیږي او د هوا جریان محدودوي ګورئ دغه سالنډي د تنفسي سیستم یوه التهابي ناروغي ده مزمنه التهابي ناروغي ده چې پکې تنفسي لارې تنګیږي کومې لارې تنګیږي تنفسي لارې تنګیږي د تنفس کوچنۍ لارې هغه تنګیږي او د هوا جریان محدودوي د هوا کوم جریان چې دی هغه محدود کیږي یعنی کوچنیو هوایي کڅوړو ته هوا په سم ډول نشي تیرېدلی په دې ناروغۍ کې ګورې متن ته په دې ناروغۍ کې د تنفسي لارو حساسیت زیاتیږي کله چې یو څوک دغه ناروغي لري نو د دوی د تنفسي لارو حساسیت هغه زیاتیږي نو د بیلابیلو علتونو له امله د هوا لارې تنګیږي بیلابیل علتونه مختلف فکټورونه شته دي چې همدغه لارې تنګیږي حساسیت زیاتیږي او ناروغ ته د ساه اخیستلو ستونزه پیدا کیږي په دې ناروغۍ کې څه کار کیږي کوچنۍ هوایي لارې یا د برانشیولونو یا د کوچنیو برانکسونو منځنۍ برخې هغه تنګیږي ای انځور وګورئ د سږو د هوایي لارو څخه یو انځور پراخ شوی ده په دې چوکاټ کې تاسو ته رسم شوی دی پورته هوایي لار تاسې ګورئ یا دغه پایپ وایند پایپ د هوا لپاره ځانګړی پایپ د دې سره په ښي طرف کې لیکل شوی هیلتی آیروی یعنی نورماله صحتمنده آیروی هوایی لار په لاندې برخه کې همدغه انځور کې ګورې ای انځور باندې خبرې کوم د ای انځور په دې چوکاټ کې په لاندېنۍ برخه کې دغه هوایی پایپ ګورئ د سره لیکل شوی دی استماتیک آیروی کله چې یو ناروغ استما ناروغي ولري یا حساسیت ښکاره کړي نو هوایی لاره په دې ډول تنګیږي کومه هوایی لاره هغه چې سږو یا د سږو الیولای ته رسیدلی دي کوچنۍ هوایي لارې په دې ډول ټولې تنګیږي ګورئ یوه لار نه ټولې هوایي لارې یا کوچني برانکسونه په دې ډول تنګیږي په مینځ کې ګورئ دغه ژیړ رنګه مواد هم شته دي میوکس هم زیاتې فرض شوي دي او دغه مینځ کې کوتر څومره تنګ شوی دی دغه پورته پایپ ګورئ په مینځ کې کوتر دغه د مینځ برخه یې ډېره پراخه ده خو په لاندېنۍ برخه کې د دې کوتر ډېر کم دی نو اوس به هوا په دې لاندې پایپ کې په سم ډول نه ځي او یو کس به د سا لنډۍ له ستونزې سره مخ کیږي د سا په اخیستو او بیرته د سا په خارجېدو کې به ستونزه ګلي ښه دغه عکس باندې مو چې خبرې وکړې اوس نو بیرته همدغه متن وایم زه پوهیږم چې اوس به تاسو ته متن ډېر آسان شوی وي ځکه یو انځور د زرو پوښتنو ځواب وایي سالنډي یا آستما د تنفسي سیستم یوه مزمنه التهابي ناروغي ده چې پکې تنفسي لارې تنګیږي او د هوا جریان محدودوي په دې ناروغۍ کې د تنفسي لارو حساسیت زیاتیږي نو د بیلابیلو علتونو له امله د هوا لارې تنګیږي او ناروغ ته د ساه اخیستلو ستونزه پیدا کیږي اسباب یا کازز آف آستما د آستما ناروغۍ لپاره علتونه پیژنو کوم علتونه دي چې همدغه ناروغي رامنځته کوي لیکل شوي دي د ساه لنډۍ مهم اسباب او محرکات عبارت دي له هغه اسباب او محرک کوونکي فکټورونه یعنی تنبیه کوونکي فکټورونه یا تنبیه کوونکي عوامل چې ساه لنډۍ رامنځته کوي کوم دي لومړی ارثي عوامل جینیټیک فیکټورز کیدای شي په ارسي ډول فرزن مور او پلار استما ناروغي لري د دوی اولاد هم په ځینو حالاتو کې همدغه ناروغي ولري پیرسي ډول. دوهم ځین کسان د دوړې او ګردونو سره چې د دواړه تقریبا یوه خبره ده، یعنی د ګردونو سره حساسیت لري. کله چې د ګرد سره مخ کیږي نو حساسیت ښکاره کوي. د حساسیت هغه لومړنۍ نښې دا دي چې له پوزې اوبه روانې شي، ترنجي ورته ورځي، ټوخی ورته ورځي، وروسته یې تنفسي لارې تنګیږي او بالاخره په سلنډۍ باندې هم اخته کیږي. نو دوړې او ګردونه دا هم د حساسیت لامل کیږي په ځینو کسانو کې. ګورې په ټولو کسانو کې نه، په ځینو کسانو کې یا ځینې کسان د دې ګردونو سره حساسیت ښکاره کوي او هوایي لارې تنګیږي. دریم د ګلونو ګرده یا پولن، ځینې کسان د ګلونو له ګردې سره حساسیت ښکاره کوي. د ګلانو ګرده فرضاً ګلاب ګل دی، په منځ کې هغه سریښناک غوندې مواد پکې وي، یا یو بل ګل دی، ځینې ګلان به تاسې لیدلی وي دغسې سریښناکه مواد لري، هغې ته د ګلانو ګرده ویل کیږي. په اصطلاح که وضیح کړو، هغه اصلاً هغه برخه چې ښه بوی ورته ورکوي، خصوصاً هغه ګلان چې ښه بوی لري، دوی سریښناکه مواد د دې غوټۍ په برخه کې لري، دې ته د ګلانو ګرده ویل کیږي. او په دې کې نارینه او ښځینه ګمیټونه یا دغه ګامیټ هم وي، جنسي حجرې هم وي. فرضاً یوه مرغۍ راځي د ګرده د خوري، یا یوه مچۍ راځي د ګرده خوري، په پښو باندې همدغه ګرده خښیږي، بیا بل ګل ته ځي، هلته مغل چې کله کینی نو د دې له امله ګورئ هغه میوه تولیدیږي. ډېر یو عجیبه میکانیزم دی. د ګلان هم جنسي تکثر لري، یعنی فرضاً یو جوار دی، د دې جوارو دانې چې دومره زیاتیږي علت یې د جنسي تکثر پر اساس دي. فرضاً باد راځي په جوارو باندې، یا مرغۍ راځي د جوارو په منځ کې ګردې خپروي، نو د ګردې یو ګل نه یا د یوه بوټي نه ځي بل بوټي ته، یا د مرغۍ په واسطه، یا د مچۍ په واسطه، یا د باد په واسطه. اوس دا ګرده خو خپریږي، ځینې وخت د باد په واسطه هم خپریږي، خصوصا په جوارو کې یا هغه ګلان چې سره نږدې وي. د باد په واسطه ګرده د بوی په ډول خپریږي نورو ګلانو ته. اوس دغه چې کله تنفس کیږي، ځینې کسان ورسره حساسیت ښکاره کوي. ګورې د ځینو کلمه ډیره مهمه ده. یو نفر به وایي چې ګلانو ګرده خو زه هر وخت تنفس کوم، ګلانو ته ناست ناست وم چې دغه بوی په ما باندې لګیږي، خو زه خو هېڅ تنفس یا د تنفس ستونزې نه لرم یا نه ورسره مخ کیږم. نه، دا په ځینو کسانو کې وي حساسیت سلنډي، دا په ځینو کسانو کې رامنځته کیږي. څلورم د حیواناتو ویښتان. کله چې یو کس د حیواناتو له ویښتانو سره، فرضاً د غوا د ویښتانو سره یا د حیواناتو له پوستکي سره تماس پیدا کوي، حساسیت ښکاره کوي، خارښت پیدا کوي، پوستکی سوروالی پیدا کوي، او تر څنګ یې د سترګو نه اوښ کیږي، او بالاخره تنفسي سلنډي هم ورته پیدا کیږي، برانکیل آسما. پنځم د سیګریټ او تر څنګ نور لوګي، سیګریټ لوګای او عام لوګي، فرضاً کاغذونه سوځي، لرګي سوځي، دغې لوګي. شپږم سړه هوا، ځینې کسان د سړه هوا سره حساسیت ښکاره کوي. اووم تنفسي ویروسي انتانات، تنفسي ویروسي انتانات، ځینې ویروسي انتانات شته دي چې کله بدن ته داخل شي تنفسي لارې په حساسیت اخته کیږي، تنګیږي، التهاب پکې پیدا کیږي. اتم فزیکي فعالیت او ورزش، ځینې کسان چې لږ منډه ووهي سلنډي ورته پیدا کیږي. د فعالیت او ورزش پر مهال سلنډي، ګورې یوه خبره کومه، د فعالیت پر مهال سلنډي دا فیزیولوژي ده. یو نفر د لږ منډه وهي سلنډي اتمن ورته پیدا کیږي، ځکه تنفسي سیستم هغه ډیر فعالیږي تر څو ډیر اکسیجن واخلي. حجرات هلته ډیر اکسیجن ته ضرورت لري، ډیر انرژۍ ته ضرورت لري. خو عام ځینې کسان د سخت تنفسي مشکلو سره مخ کیږي. ګورې یوه خبره، د دې په منځ کې باید فرق تاسې وپیژنئ. یو نفر د منډې وهي، د هغوی تنفسي لارې نه تنګیږي، خو بل نفر دی منډه وهي د هغوی تنفسي لارم تنګیږي، یعنی حساسیت ښکاره کوي. دا ډول مسله ده. نور خو تنفسي ستونزې په دواړو کې راځي، خو یو شدید تنفسي ستونزې ګالي، یا به په دې ډول ووایم چې یو نفر دی هوایي لارې تنګیږي له امله تنفسي ستونزې ورته پیدا کیږي، بل نفر دی منډه وهي د منډې پر مهال ضرور سالنډي پیدا کیږي خو ډیره شدیده نه وي، هغه ډیره شدیده نه وي، ځکه د منډې پر مهال اکسیجن ته ډیر ضرورت وي، د منډې پر مهال بدن انرژۍ ته ډیر ضرورت لري. ښه، د دې تر څنګ لسم، البته نهمه شمېره کې لیکل شوي ذهني فشار او اضطراب. ځینې کسان د ذهني فشار له امله یا د انزایټي اضطراب، انزایټي ته ویل کیږي، یا اندېښنو او ویرو له امله، د ډار له امله دوی د سلنډۍ سره مخ کیږي، تنفسي لارې هم تنګیږي. لسم، ځینې درمل لکه اسپرین او بیټا بلاکرونه. ځینې کسان دي ځینې درمل چې استفاده کړي د هغې سره حساسیت ښکاره کوي. مختلف کسان د مختلفو درملو سره حساسیت ښکاره کوي. یو نفر دی د اسپرین ګولۍ سره حساسیت ښکاره کوي، بل نفر دی د پاراسټامول سره حساسیت ښکاره کوي، یو نفر دی د اموکسیسیلین سره حساسیت ښکاره کوي، له امله یې سالنډي پیدا کیږي، تنفسي لارې تنګیږي. اکثره کسان د سیفټراګزون یا انټي بیوټیکو سره حساسیت ښکاره کوي، ځکه خو موږ سکین ډوز هم یا سکین ټیسټ هم کوو. ما په عملي درسونو کې د سکین ټیسټ طریقه درته ښودلې ده، د دې لپاره چې حساسیت ښکاره نه شي. مخکې له مخکې د پوستکي په یوه برخه کې لږ شانتې درمل تطبیقوو، د هغې نه دایره تواوو، د دې په خاطر چې هغه ساحه وګورو چې حساسیت ښکاره کیږي که نه، سوروالی راځي یا پړسوب راځي او که نه راځي. که چیرې پړسوب رانه شي په یوه دقیقه کې یا دو دقیقو کې، له هغې وروسته موږ کولی شو ستن ورته تطبیق کړو. نو ځینې کسان د درملو سره حساسیت لري. که د ځان په اړه ووایم، زه د کوټری میکسازول په نوم ګولۍ سره د هغې سره حساسیت ښکاره کوم. کله چې هماغه درمل استفاده کړم، خصوصا د خولې په برخه کې، د شونډو په برخه کې پړسو پیدا کیږي، سوروالی پیدا کیږي او سالنډي هم راته پیدا کیږي. او ځینې کسان ګورئ د مچۍ سره حساسیت ښکاره کوي. څو ورځې وړاندې یوه ماشومه وه چې مچۍ وچیچله، او هغه په کلي کې وه. د مچۍ د چیچلو سره دومره سخت حساسیت ښکاره کړی و چې هغه د پیژندلو نه وه، یعنی لاسونه یې پړسیدلی و، پوستکی پړسیدلی و، سوروالی پکې و، سترګې پړسیدلې وې، شونډې پړسیدلې وې، یعنی حتی هغه کواره یا څیره یې معلومېده نه چې دغه فرزند څوک ده. هدف دا دی چې ځینې کسان د مچۍ یا د غومبسې د چیچلو سره دومره سخت حساسیت ښکاره کوي. اصلا دغه ډول پیښو کې په عاجل ډول ډیکاډرانس تن په اوبو کې ګډیږي، په واټر کې یا په ګلوکوزو کې، ناروغ ته ورو ورو تطبیق کیږي. د شپږو کالو پنځو کالو نه چې پورته ماشومان وي، هغه ته یوه ډیکاډرانس تن هغه په اوبو کې ګډیږي، د رګ له لارې ورته وال کیږي. په کومو اوبو کې؟ په واټر کې، په واټر یا د اوبو پستان کې. او بیا لږ لږ وال کیږي، او یا انټي هیستامین په نوم شربتونه شته دي، هغه ناروغ ته ورکول کیږي، انټي هیستامین شربتونه. ښه، دا د عاجل حساسیت لپاره مو ویل. یا ځینې نور درمل هم شته دي چې موږ یې په ایمرجنسي ناروغیو کې یا په ایمرجنسي حالاتو کې هغه ته شریکوو، په اړه اندېښنه مه لرئ. ښه، راځو د تنفسي سلنډۍ په پاتالوژي باندې خبرې کوو، یا وبویم چې پاتالوژي آف استما، د برانکیل استما یا د سلنډۍ په پاتالوژي باندې خبرې کوو. لیکل شوی دی په سلنډۍ کې برانشیولونه یا کوچني برانکسونه له حد زیات حساس کیږي. ګورئ، په سلنډۍ کې برانشیولونه یا کوچني برانکسونه له حد زیات حساس کیږي، سینسیټیو وي. کله چې ناروغ له الرژن سره مخ شي، الرژن سره مخ شي، په تنفسي لارو کې لاندې بدلونونه رامنځته کیږي. لومړی الرژن لکه لوګای، اتر، د ټول الرژن، د سیګریټ لوګای، سړه هوا، د په الرژن کې راځي. لومړی لیکل شوی ګورئ، هغه بدلونونه، درې بدلونونه دي چې د سلنډۍ په جریان کې رامنځته کیږي. لومړی د کوچنیو هوایی لارو نرم عضلات منقبضیږي. کوچنی هوایی لارې دي، د هغې نرم عضلات هغه سره کش کیږي. یو دا کار کیږي، پتالوژي دا ډول ده، کله چې یو کس د الرژن سره مخ شي، فرزند ګلانو له ګردې سره مخ شي، د عطر د بوی سره مخ شي، نو د کوچنیو هوایی لارو کوم سموت مسل چې دي نرم عضلات هغه سره کلکیږي. دوهم، د کوچنیو هوایی لارو مخاطي طبقه پړسیږي. د کوچنیو هوایی لارو داخلي طبقه چې مخاطي طبقه ده، مکوزه ممبران، دا پړسیږي، پړسوب ښکاره کوي، ځکه هلته التهاب شتون لري. دریم، د مخاطو تولید زیاتیږي، مایعات تولیدیږي، مخاط تولیدیږي. دا درې کارونه ګورئ لاندې لیکل شوي دي. دا درې بدلونونه د هوا لارې تنګوي او د هوا جریان کموي. کله چې دا درې تغیرات رامنځته شي، د هوا لارې تنګیږي او د هوا جریان سږو ته کمیږي. له همدې امله ناروغ په ځانګړي ډول د زفیر یا اکسپایریشن پر مهال د سا ایستلو ستونزې احساسوي. کله چې بیرته له سږو نه هوا خارجوو، په دې وخت کې د سا ایستلو په برخه کې یو ناروغ ستونزه احساسوي. ګورئ، کله چې سا ایستل سخت شول، سا په اسانۍ سره بار ته نه خارجیږي، نو هلته موږ باید سا بیرته واخلو. د هغې لپاره وخت نه وي، هغه وخت ځنډیږي. هلته حجرات، بدن اکسیجن ته اړتیا لري. دلته تیاره هوا چې کومه په سږو کې ده، هغه په سنډول نشي بهار کیدلی. نو نوره هوا چې هلته پر لار راځي، د هغې لپاره خنډ دی، نو ځکه تنفسي ستونزې پیدا کیږي. ښه، یادونه، سالنډۍ اکثره بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی شي، یا سالنډۍ ناروغي بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی شي. په کوم حالت کې؟ کله چې الرژن هغې سره یو کس لریوالی ښکاره کړي یا ورڅخه لرې پاتې شي. یو نفر د ګلانو له ګردې سره حساسیت ښکاره کړ، د هغې نه باید پرهیز وکړي، د هغې ځای نه لرې پاتې شي، د عطر له بوی نه لرې پاتې شي، یا ځان لرې ترې وساتي. په دې حالاتو کې بیرته یو کس عادي حالت ته راګرځېدلی شي. ښه، نښې او علائمو باندې خبرې کوو. ساینس اینڈ سیمپټمز. ساینس اینڈ سیمپټمز یعنی آراز او علائم چې ورته وایي. د سالنډۍ مهمې نښې عبارت دي له: اول، نفس تنګي یا سالنډۍ وي. دوهم، د سینې تنګوالی، د سینې په برخه کې، لکه یو کس چې په سینې یا د سینې په قفس باندې پښه کیږدي، دا ډول تنګوالی ټایټنس احساسوي. دریم، ټوخای، په ځانګړي ډول د شپې او سهار وخت دي. هغه کسان چې په سالنډۍ ستونزه باندې اخته وي، حساسیت لري، دوی د سهار لخوا او یا د شپې لخوا ټوخای لري. څلورم، د سا اخیستلو پر مهال شپیلۍ ته ورته غږ، ویزنګ. هغه کسان چې په سالنډۍ باندې اخته شي، دوی چې کله سا خارجوي یا سا اخلي، یو ډول آواز کوي لکه شپیلۍ آواز، ځکه هوایي لارې تنګی شي، نو شپیلک منن دا آواز راځي، شپیلک ته ورته آواز هغه راځي. پنځم، د ژر ستړی کېدو احساس. لومړی ګورې، دا د ویزنګ په اړه ځینې کسان به تاسو لیدلې، خصوصا لویان، هغه کسان چې عمرونه یې څه ناڅه لوړ وي، کله چې سا اخلي او بیرته خارجوي، یو ډول آواز ورسره کوي، یو ډول شپیلک غوندې آواز کوي. علت یې همدا دی چې د دوی تنفسي لاره تنګه شوې ده یا سالنډۍ لري. ښه، پنځم، د ژر سړی کېدو احساس. د ژر سړی کېدو احساس ځکه کوي چې هلته په چټکۍ سره اکسیجن سږو ته نشي رسیدلی، او د سږو نه بیا نو حجراتو ته باید ورسیږي. دغه لار تنګه شوې ده، د اکسیجن انتقال کم شوی وي، او بیرته کاربن ډای اکساید په اسانۍ سره نشي خارجېدلی، نو هلته بدن اکسیجن ته اړتیا لري، له امله یې دغه ستونزې پیدا کیږي. یادونه، د ناروغۍ شدت له یو کس څخه بل ته توپیر کوي. ځینې کسان کم حساسیت لري، ځینې کسان ډیر. په ځینو کسانو کې استما یا سالنډۍ کمه وي، په ځینو کې ډیره وي. په ځینو کې دغه نښې نښانې دا کمې وي، په ځینو کې ډیرې وي. هدف دا دی چې دا فرق لري، یو کس نه بل کس ته فرق کوي. په پنځه دیرشمه صفحه کې تر څنګ شپږ دیرشمه صفحه کې ډیر مهم موضوعات دي چې راتلونکي درس ته یې پرېږدو. په تشخیص باندې خبرې کوو چې څه ډول پوه شو چې د یو کس سالنډۍ لري. درملنه باندې خبرې کوو. په ټولو هغو درملو باندې هم غږیږو چې د سلانډۍ لپاره ناروغانو ته ورکول کیږي. سلانډۍ لنډ به ووایم چې ځینې کسان په دوامدار ډول د سلانډۍ له ستونزو سره مخ شوي وي، په دوامدار ډول د سږو هوایی لارې هغه تنګي وي، او ځینې کسان د محدود وخت لپاره کله چې یو څه سره حساسیت ښکاره کړي د هغې له امله د سلانډۍ ستونزو سره مخ کیږي او بیرته ښه کیږي. نو د دې ټولو ډولونو په درملنې او تر څنګ یې په تشخیص او نورو برخو باندې خبرې کوو. اوس لپاره د همدغه درس په همدې ځای بس وي. تاسو ضرور په دې درسونو کې مطالعه وکړئ، درسونه ډیر مهم دي. رضی حاضری ورکړئ. نن ورځ نولسمه درسي خپرونه ده. د نولسمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری درخایم. هیله ده تاسو د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. د نولسمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د بی توری دی. نولس شمیره پیدا کړئ، د بی توری دایره توره کړئ، دوهمه دایره اے بی، دوهمه دایره د بی توری دایره د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. تر بل پروګرام ته اجازه راکړئ. علامو ملشا.
طبی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.